مشال ریډیو دی او دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې بعد قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د 340 ارب روپو منصورې په کوټه کې د څلور پولیس والاو د نیولو او د پاکستان سیاسي حالاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه اعظمي واوري. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د اربونو روپیو لګولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نن د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست ته ځي او د ناټو مشر وای د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د 340 ارب روپیو د منځوري اعلان کړی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ریاست او سرحدي سیمو قائمه کمیټه مشر ساجد خان مومند پرون مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم دا اعلان د مې پر 15 په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال وکړ او زیاته کړه چې دا پیسې به پر هغو منصوبو لګول کیږي چې ولس زیاته اړتیا ورته لري. په غونډه کې د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا پر وزیر اعلی محمود خان سربیره له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره لرونکي د قبایلی سیمو منتخب غړي هم شامل ول. ساجد مومن زیاته کړه پر دې سربیره به شاوخوا 12 سره برپې خیبر پښتونخوا صبح هم قبایلی سیمو ته ورکوي چې ټوله شپېته عرب کیږي.
عید نه بعد به انشاءالله زمونږ یو نشست کیږي او هغې کې به هر ایم این ای خپل پروجیکټس راوړي او په هغې باندې به یو ډیټیل ډسکشن کیږي چې هغې کې سکولونه او هسپتالونه او چې څومره زمونږ ستونزې دي نو هغه به انشاءالله دې کې د حل کولو مونږ پوره کوشش کوو.
حکومت له دې وړاندې هم د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره اعلانونه کړي خو د قبایلی سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړي خو په عملي توګه په قبایلی سیمو کې خاص پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست روانېږي. نوموړي ته د دې سفر بلنه سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړې ده. د پاکستان سرکاري راډیو خبرو کې چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره پر اقتصاد، تجارت، پانګونې، توانایي او د پاکستانیو کارګرانو لپاره د روزګار پر مواقع خبرې کوي. پر دې سربېره به دواړو خواوې پر سیمه ایزو او نړیوالو چارو هم بحث کوي. اخو د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د مې له 15 په سعودي کې دی. د پاکستاني پوز د اماډي کو دفتر ویلي چې د جنرال باجوا او د سعودي ځواکونو د مشر جنرال فیاض الرویلی ترمنځ لیدنه کې پر دوارخیز دفاعي چارو او سیمه ایز امنیت سربیره د افغان سولې پروسې په اړه هم خبرې شوې دي. په پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې له کورونا وایرس 1,320 کسان مړ شوي او 4,298 کسان پخته شوي دي. د پاکستان روغتیا وزارت وایي چې دا ډول په دې هیواد کې تر دې دمه څه باندې 800,000 کسان کورونا وایرس وهلي چې 4,600 ورڅخه مړ شوي او څه کم 500,000 بیرته ورڅخه رغېدلي دي. اخو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د کورونا وایرس د کنټرول لپاره حکومت سر له سبا بیا د مې تر 14 نیټې پورې په ټول هیواد کې د عمومي رخصتي اعلان کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې ولس د وړوکي اختر پر کورونو تیر کړي چې دا ډول د کورونا وایرس خپرېدو مخه ونیول سي. خبرونه له مشال اډیس خوري. په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړي، د ناټو مشر وایي چې دا ائتلاف د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یانس ستولتنبرګ پرون د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم له افغانستانه د ناټو روزنیز ماموریت راوتل دوام لري خو په دې هیواد کې د ناټو ماموریت خاتمه له افغانستان سره د دې ائتلاف د اړیکو د خاتمې معنی نه لري. نوموړي زیاته کړه چې اوس دوی دې ته ګوري چې په څه ډول د افغان ځواکونو مالي او روزنیز ملاتړ جاري ساتلی شي. د ناټو مشر په نهال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ټینګ ملاتړ کوي. د پداسال د پهلمند او نور ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او طالبان ترمنځ خونړی جګړې روانې دي. اخو بیا جرمني پرون د افغانستان د سولې په اړه د څو هیوادونو د استازو کوربو دی غونډه ته چې په برلین کې وسوه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان لپاره د ناټو ملګری ملتونو بریتانیې، جرمني، فرانس، ناروی او ایتالیا خاص استازي او سفیران ورغلی ول. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر پر خپل ټویټر لیکلی په دې حساسه مرحله کې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ د هم فکرانو ترمنځ د بحثونو او نږدې همغږي دوام ډیر مهم دی. له دې وړاندې هم د افغان سولې په اړه بیلابیل غونډې شوې دي چې زیاتره تر مرکز پر بین الافغاني خبرو اور بند او تلپاتې سولې وي. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه. خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سرپاتې شولې نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د 8 لک 40 هزار روپو د منجوري اعلان کړي. خو د جنوبی وزیرستان منتخب پارلماني استازي په اړه وایي
د پیټای حکومت په قبایلو کې 0/0 کولا کړي. 100 ارب سالانه آی کی یورپي نګړه کوم د مشکله دي پیلا هغه د اخیر څخه کار کړل.
په کوټه کې پولیسو د هغه ځوان د وژنې په تور 4 پولیسوالان نیولي چې د زیارت په شپه وژل شوی و. په خیبر پختونخوا کې کاروباریانو د ګاډو مالکانو د صوبایي حکومت د ټولبند لګولو پریکړه رد کړې ده.
دا د غلطه فیصله شوې ده، طرفه فیصله شوې ده. مزید هم بارپور نه زمکته به خبر هیڅ قسم عوامو ته ریلیف نشته، عوامو ته مشکلات کې.
سند حکومت د کرونا وایرس ناروغي له وجې وجل شو ټولو سرکاري ملازمینو لپاره د 10 لک روپو ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت د کمیونټي سکولونو او د بشري پرمختګ کمیشن لپاره شاوخوا 3 ارب روپو منځوري ورکړی دی. چې په اړه د کمیونټي سکولونو د اتحادیې یو مشر وایي او په خبرونه کې په خوست کې د غلې او طوفان له وجې فصلونو ته رسیدلي نقصان تر څنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د 8 لک 40 هزار روپو د منځوري اعلان کړی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د مرکزی حکومت او خیبر پختونخوا د چارواکو په ګډون د حکومتي ګوند یو شمیر پارلماني غړو ګډون کړی و. حکومت له دې وړاندې هم د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره اعلانونه کړي، خو د قبایلی سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړل خو په عملي توګه په قبایلی سیمو کې خاص پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمی را کوي.
عمران خان د مئی پر 15 په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې 48 ارب روپۍ به په قبایلی سیمو کې پر هغو منصبو لګول کیږي چې ولس زیاته اړتیا ورته لري. په دې غونډې کې د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا پر وزیر اعلی محمود خان سربیره له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سر اړ لرونکي له قبایلی سیمو د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب غړي هم شامل ول. د دې غونډې یو برخوال او د پاکستان په قامی اسمبلی کې د ریاست او سرحدي سیمو سفران قائمه کمیټي مشر ساجد خان مومند د مئی پر 16 مشال رادیو ته وویل چې دا پیسې به د جون میاشتې په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره ایښودل کیږي. د نوموړي په خبره پر دې سربیره به شاوخوا 12 ارب روپۍ خیبر پښتونخوا صوبه هم ورکوي چې ټوله 60 ارب کیږي.
عید نه بعد به انشاءالله زمونږ په خیبر پختونخوا کې زمونږ د خیبر پختونخوا چې څومره سیکټریز دي زمونږ ایم این ای سره زمونږ به یو نشست کیږي او هغې کې به هر ایم این ای خپل پروجیکټس راوړي او په هغې باندې به یو ډیټیل ډسکشن کیږي چې هغې کې سکولونه او هسپتالونه او چې څومره زمونږ ستونزې دي نو هغه به انشاءالله دې کې د حل کولو مونږ به پوره کوشش کوو. د خیره سره
د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل شو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل شو. د دې وروسته پاتې سیمې د پرمختګ لپاره د 2013 کال د اکتوبر پر 13 د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د دې هیواد وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې قبایلی سیمو ته به د قامی مالیاتي کمیسیون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه هر کال 3% برخه ورکوي. پر دې سربیر عمران خان بیلابیلو قبایلی سیمو ته د ورتګ پر مهال ولسی غونډه ته په وینا کې هم څو ځلې دا خبره تکرار کړې چې هلته به پرمختګ راولي او پر دغو سیمو به د 10 کلونو لپاره هر کال 10 ارب روپۍ لګوي. خلل جنوبی وزیرستان له جمعیت علما اسلام فی ډلی سر اړ لرونکي د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب استازي محمد جمال الدین وای چې د دې پسمه کې هیڅ پرمختیاي کارونه نه دي سوي.
د پیټای حکومت په دغه درې کال کې په قبایلو کې 0/0 کارونه کړی. ها تر اوسه پورې د مرستو وزیرستان سره د یو د کار نه دي سوي. د لویزو د برته وعده شوی و
د نوموړي زیاتوي چې د فاټا د هر ډول پرمختیایي پلان لپاره باید د اپوزیشن غړي هم دا ډول غونډه ته وربلل سي، ځکه هغوی هم د ولس منتخب استازي دي. خو د واکمن ګوند د قامي اسمبلی غړي ساجد خان مومن بیا وایي چې په پاکستان کې د روایت له مخې حکومت ولس ته جواب دی وي، نو ځکه ټول پرمختیایي کارونه واکمن ګوند کوي. دا چې حکومت ولې په تیرو درو کلونو کې لژمنې سره سم د کال پر سر 100 ارب روپۍ د قبایلي سیمو پر پرمختګ نه دي لګولي، نو نوموړی وایي چې کورونا وبا او د هیواد اقتصادي حالات د دې ځنډ مهم لاملونه دي. خو هغه زیاتوي چې بیا هم په قبایلي سیمو کې د پولیسو او نورو اداري څانګو پر جوړولو سربیره یو شمیر پرمختیایي کارونه کړي دي.
ممندو کې زمونږ اوس وخت کې تقریبا دا 64 کیلومیټر یو 40 کیلومیټر بل او دا 2 کیلومیټر او 3 کیلومیټر دا تقریبا 10-15 کیلومیټر، نو دا کل ملا کې تقریبا 125-130 کیلومیټر روډ باندې کار شروع دی. داسې د 2007 کې زمونږ په یو فلین جوړ شوی چې په ممندو کې په خیزو بیزو کې ګریډیشن جوړیږي، 15 کروڑ روپۍ ته زمونږ ګورنمنټ ایشو کړی دی. داسې که تاسو وګورئ د غرنۍ یو غټ د اوبو ډېره غټه مسله وه، سرپاسه 1 ارب روپۍ ورته هغوی جاري کړی دی.
وزیر اعظم عمران خان هم د تیرو درو کلونو پر مهال په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د یو شمېر منصوبو اعلانونه کړي، خو د قبایلي سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړي، خو په عملي توګه په قبایلي سیمو کې خاص پرمختګ نه دی شوی. د مومند یو مدني فعال او خبریال سناولہ وایي چې په بره مومند کې د موبایل ټلیفون سیګنل او نورو سیمو کې بیا د 3G او 4G فعالولو ژمنې وسوې. نوموړي زیاتوي پر دې سربېره عمران خان له افغانستان سره د ګورسل تجارتي لارې پرانستلو ژمنې هم وکړې.
ماغه شان دي دوه مسله هم د زموږ ګوندو کې، او ماغه د سیګنلو مسله هم ده، او ماغه د ګورسل چې کومه لار بند او ماغه هم ماغه شان پرته ده. نو لکه زه نه په دغه کې کوم چې را عملی قدم یې اغستې وي.
په قبایلي سیمو کې قسم شاوخوا 3 کال وړاندې د اصلاحاتو بهیر پیل شوی، خو لا هم تر دې دمه سرته نه دی رسیدلی، چې یو تر ټولو مهم خنډ د کافي پیسو نشتوالی دی. د پاکستان وزیر اعظم هلته د پرمختیایي کارونو لپاره کمیټې جوړ کړې او کاري ډلې ګمارلې، خو ځای ولسوای دوی عملی کار ته پته مدي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو او ری زو کوټه ته په کوټه کې پولیسو د هغه ځوان د وجنې په تور 4 پولیسوالا نیولي چې د زیارت په شپه وجل شوی وو او د تر زوی جوبل شوی وو. د دې پیښې پر ضد د کوټه خاریانو سخت احتجاج کړی او له حکومت یې په پیښه کې ککړو کسانو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخو حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې هیڅ چاته د بیګنا کسانو د وجلو اجازه نشته. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین لکوټه راکوي.
د کوټ پر سر اپ سړک د پنځشنبه پښپا د ګرځنده پولیس یې ګل سکواډ له لوري د ناڅاپه ډزو په نتیجه کې یو ځوان فیضان جتک وژل شوی وو او دا غ د کازوی ته پیسوي وو. د پیښ پر ضد د کوټ شاریانو سخت احتجاج کړی او غوښتنه کړی ده چې حکومت د فیضان په وژنه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي او په سزا دې وګماري. په پیښه کې د وژل شوی فیضان جتک مړی 13 ورځې د سریا پایدره کې و خبر ته سپارل شوی دی. د چا په جنازه کې چې په ګڼ شمیر کې شاریانو ګډ کړیو. پر دې مهال ځینې خپلوانو مشالی ډو ته وویل چې د ایګل سکواډ له لوري په ناقانونه توګه د وژل شوي ځوان فیضان جتک واده د اختر وروسته وو.
ناجایز ولی شروع دا مظلوم چش گناہ کړی دی؟ چا ته نقصان رسول دی؟ چش ودا د گاڑی کی لو وتر و گاڑی سایډ ته کی ټکان ولی کوي؟ ته ټکان هم کوي انزب کوي یو سړی ته مخ د خواسو ګرځي شي دا ټکان پاو کی د مخ مخ د کم جایز اصول دی. دا کړی دی ناجایز کړی دی، ډیر غلط کړی دی. جلد سے جلد دوه روز کې اندر اندر کی دغه 5 ور کی سزا موت ور کی. لا قران وای خون کا بدلا خون. دا مش سرکار سے اپیل دی دا تر خلق 5 نه کی او دا ګسر پر دا شکور و زړی بیا بده نور د پار دا تر عبرت ټک دی تخپل روزگار کو خپل نو کړی کو کیند نو کړی روزگار خدا مقصد نه دی چې تبه یو دا تر نه کی کوي او خلک بولې دا کوم د دا چا دا ګور دې پر مور به ستیریش دې پر پلار ونن ستیریش دې پر کور به خور پر بچان پر دا کور به ستیریش دا اختر بعد د لک وادو ته مور به ستیریش مور به څه خوري د لوی دازوی لوی زوی لګل کړي دا دونه شریف پاله کو دا بدمارش نو زره وته لو بدمارش بر بشار کې بدمارش
کول خپل لا روان دي تاوښت دي مخه مخ خوښ
بل پلو ته په صوبه کې د حزب اختلاف لوري هم د فیضان د وژنې په کلکه غندنه روانه ده. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي اختر حسین لانګو زیاته کړې ده چې ایګل سکواډ ته د موټرانو د کتلو قانوني حق نشته.
ایګل سکواډ والا دا فورس شکایتونه بیخي زیات دي، بیخي دي چې خلک تنګول هم کوي، خلکو سره زیات توپ هم کوي، خلکو بې عزتي هم کوي، او د نور معاملات کې منوال دي، کرپشن کې منوال دي. د خلاف تقریبا هر تانه د کوټ ریکارډ وباسي، د هر تانه ایس ایچ او د ایګل فورس خلاف هم خپل رپورټ یې استولې دي. زموږ مطالبه د واقعې بعد د سرکار سره د آیر اتارټي سره د دې چې دا کم سم د ایګل فورس دي، د ایګل فورس دي ختم شي. ول ایګل فورس خپل د اختیارات څخه تجاوز کوي، د ایګل فورس خپل اختیارات او قانون کې هم ایګل فورس ته دا نشته چې د روډ باندې ودرېږي او ناکي ولګي. د دې صرف اختیارات چې د غشت پورې محدود دي او د انټي ټیررزم غدي.
خپل په کوټه کې پولیسو د فیضان جتک د قتل په تور کې څلور پولیسوالان نیولې او د دوو نورو د نیولې هڅې روانې کړې دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان د اکت شوانی د جمعې په ورځ ومشالېډو ته وویل چې په پېښ کې د تورونو پولیسو د نیول لپاره به هر ډول ګامونه پورته کړل شي. د دې څخه لمخه د بلوچستان د پولیسو مشر طاهر ایرای د پېښ په اړه د پلټنې امر کړی چې لامل یې د مهي پښپژمې نیټه د کوټ په سریاب تاڼه کې د فیضان جتک د کا د زخمي زوی پر غوښتنه باندې مقدمه در شوی وه. او په اف آی آر کې د غشپژو پولیسو والا په ضد د قتل مقدمې لګولې دي پر چا چې تور دی چې هغه د پنجشنبه په شپه د کوټ پر سریاب سړک پر یو موټر ډزې کړې چې لامل یې فیضان جتک وزل شوی وو. خاته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې تیر ورځ د صوبایي کمپنې په غونډه کې هم د سریاب سړک پر دې پېښه باندې سخت خواشنۍ څرګنده شوې ده. وروسته په یو بیان کې ویل شوی دی چې په پېښه کې تورن کسان به د انصاف په خاطر د قانون او مخته وړاندې کول کیږي او د غزمنې کورنۍ سره به هر ډول انصاف کیږي. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګول لوري ویل شوی وو چې حکومت به کله هم وهي چاته په ناقانونه توګه واک او اختیار په خپل لاس کې د اخیستلو اجازه ورنه کړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
لکوټي ورستازو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا حکومت هغه پریکړه کاروباریانو او د ګاډو مالکانو مسترد کړي چې وایي د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره به له سبا څخه د مئی تر 14 نیټې پورې ټول بند لګوي. کاروباریان وایي دوی وار لمخه له تاوانونو سره مخ دي او د پریکړې سره به ستونزې نورې هم زیاتې شي. حکومت دا هم ویلي چې د روژې د اخري جمعې او اختر لپاره یې هم احتیاطي لارښوونې جاري کړي چې باید په ټینګه عملي شي. نور حال شانواز ترکزی راکوي.
پرون د مې پښپګم په خبر کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان په مشرۍ کې د کورونا د مخنیوي په هدف یو غونډه کې دا هم ویل شوی هغه خلک چې د اختر د پاره کورونو ته ځي د ګاډو اډې بورته د مې په اتمه او په نهمه کولاوي. د وزیر اعلی د دفتر جاري شوی خبر پانه کې ویل شوی په دغه غونډه کې د پیښور کور کمانډر چیف سیکرټری خیبر پښتونخوا او د پولیسو د صوبای مشر نه علاوه نور ذمہوار هم ګډون کړي دي. په غونډه کې فیصله شوه چې د یاد نوټو ترمنځ د کرونا د مخنیوي لپاره لاکډاون به خامخا عملي کولای شي. د سیلګری ځایونه به مکمله بند وي او که څوک د سیلګری لپاره تلل واپس کول نه علاوه ورنه جرمانه هم اخیستل شي. البته هغه ګاډي چې سامانونه وړي ورته به اجازه وي. دوی ویلي چې د روژې د میاشتې اخیری جمعې مونځ او د اختر د مونځونو لپاره د حکومت لخوا احتیاطي تدبیرونه هم جاري شوي دي او هغه به عملي کولای هم شي. نور هر رقم بازارونه به مکمله بند وي سوا له هغې چې حکومت ورته د قانون د لاندې اجازت ورکړي. خو د خیبر پښتونخوا د تاجرانو لخوا د حکومت دغه فیصله مسترده کړې شوې ده. ویل شوي دي چې دوی هسې هم د تاوانونو سره مخ وو او که د اختر ورځو شپو کې کاروبار بند شو نو نور به هم تاوانیان شي. د پیښور د تاجرانو د اتحاد مشر غلام بلال جاوید مشال رډو ته وویل چې د دوی به نن لکه د مای په اومه د ضلعي انتظامی پیښور سره خبره کیږي چې بازارونه باید ولاوي.
دا د سوشل دی چې کوم صوبایي حکومت او د فیډرل حکومت چې کوم فیصله کړی دی هغه مونږه ټوټلی جدي مونږه مسترد کړی دی جی. چې مونږه د رقم ایسوسیټ ممبرز دی هغه تقریبا 7000 نفر دی اور چکم دا انڈسٹریز دی اگر 1000 نہ پڑے دی نو دا ہوتا سو دا مایو چیمبر خالی ویل دے سر چیمبر دے کہ مردان اور داتا سو پشاور چیمبر ہم والا چیمبر مشتا
دا دین علاوہ پی خور پولیس ہم دا لاک ڈاؤن دا حال احوال معلومولو دو پر کنٹرول روم جوڑولو فیصلہ کڑے دو دی وای ہر چوک چے دا لاک ڈاؤن خلاف ورزی کوي دا قانون دا لاندے بور سر چلن کولے شی. بل خو د خیبر پختونخوا د ګاډو محکمې هم د اتم نه تر د شپاړسم مئی پورې د ګاډو د اډو د بندولو اعلامیه جاری کړې ده. وای یوازې شخصي ګاډي، ټیکسي ګاډي او رکشي به 50% سورلی وړلی شي، خو زیاتوي چې هسپتال ته تلونکي ګاډي او مالونه وړونکي ګاډي به آزاد وي. د پیښور د بی آر ټی د ترجمان پوهینا چې د بی آر ټی بسونو چلول او تر دې پورې چې په بی آر ټی کې سایکل سروس په هم د دغه نیټو ترمنځ بند وي. د پیښور د حاجی کیم اړې د ګاډو د مالکانو د تنظیم صدر خان زمانه پر دې وای د لاکډاون د فیصلې سره به یوازې د پیښور دننه چلیدونکي 3000 ګاډي بند شي. ولې له پیښور د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو پنجاب سن او بلوچستان صوبو ته چلیدونکي په سوونو ګاډي به هم ودرېږي. دی وای دغه فیصله دوی ته په تاوان تمامېږي او باید حکومت داسې فیصله ونه کړي چې د ګاډو د مالکانو سره سره مزدورکار ډرایورانو ته هم پکې مالي مشکلات جوړ شي.
دا ډېره غلطه فیصله شوې ده، طرفه فیصله شوې ده. حکومت تر ریلوې ټرین چلیږي، نو په دې باندې مونږ بھرپور مزاحمت کوو. دې خبرې هیڅ قسم عوامو ته ریلیف نشته، عوامو ته مشکلات دي.
حکومت وایي چې کرونا ده، کنه اوس تاسو سره د کرونا احساس نه وي کنه، که څنګه؟
کرونا احساس تا خو کرونا خو بیا خیر په خاطر چې عوامو ته خو څه څه ریلیف ورکړی دی کنه. څلور هفتې وړاندې لاکډاون چلولی و، چې دوه ورځې به لاکډاون یو، پنځه ورځې به نه وي، تر پنځه ورځې لاکډاون هغه شته له کرونا او د دوه ورځې نشته. نو زه په دې باندې سوچ کوم چې دا کومه ډرامه ده.
خو د صوبای حکومت د کرونا د مخنیوي ادارې، د پولیسو د محکمې او د صوبای حکومت د ترانسپورت ادارې لخوا د جاري شویو خبر پاڼو کې دا یو خبره یو شان لیکل شوې چې دوی به د لاکډاون خلاف ورزي کوونکو په ضد قانوني عملیات خامخا کوي او هیڅوک به نه پرېږدي چې د قانون فیصلې ماتې کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
زو کراچی ته سند حکومت د کرونا وایرس ناروغي لوجي وجل شو ټولو سرکاري ملازمینو ته لس لاکه روپو ورکولو اعلان کړی دی. د حکومت تر دې پریکړې وروسته پرون د خزانه صوبایي څانګې په رسمي ډول یو اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوی چې د سند حکومت کابینې د اپریل پر 28مه د دې منځوري ورکړې و چې د کرونا وایرس په ناروغي مړ شو هر سرکاري ملازم کورنۍ ته لس لاکه روپۍ ورکوي. پدې اړه نور تفصیل نیاز علی خان را کوي.
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د مای په شپږمه د مشال یو ډیو په غوښتنه ویل چې تر اوسه کوم سرکاري ملازم چې کرونا وایرس له امله مړ شوی ټولو تبا دا روپۍ ملاويږي. دی وایي چې د کلي نه کرونا وایرس په صوبه کې خور شوی، موږ دا پریکړه کړې چې ټولو مړو شوو سرکاري ملازمینو ته دا پیسې ورکول کیږي. او وزیر اعلی سن نن هم د ډاکټرانو سره په یو غونډه کې دا خبره کړې ده. په پاکستان کې تیر کال د کرونا وایرس د لومړۍ څپې په وخت د ډاکټرانو اتحادیې د سن حکومت څخه د روغتیا کارکوونکو لپاره د شهید پیکج غوښتنه کړې وه. د پاکستان میډیکل اسوسیشن یو مشر ډاکټر قیصر سجاد د سن حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې نورې صوبې او مرکزی حکومت دې هم د مړو سرکاري ملازمینو د کورونو مرستې لپاره ګامونه پورته کړي.
یہ بہت اچھی بات ہے کہ 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، 1 ملین
دیوائی کی دائی او خو خبر ادا چی 10 لاکھ روپے ورکول کی گی. منگل اگدے مدے راسی لہ حکومت سہا غوخت نکولی دی پیسو حدب دادے چی دا مڑی کورنو سرا مرست اکنی زکا چی دا دوی خپلوان پا وبا کی مڑ شوی دی. مرکز او نور ٹولو سبو لہ ہم پکار دی چی ہاگوی ہم دا مڑی ملازمینو لپارا دا پیکج اعلان اکڑی پکار دا چی پا کم ارز سوک مڑ شوی دوی تا باید دا دغیر وزی سخا دا پیکج ورکل شی.
اس دن سے ان کو پیکج دینا چاہیے.
سن حکومت خو خپل ټولو سرکاري ملازمینو لپاره د یو پیکج ورکولو پریکړه کړې، خو بلخوا د خیبر پختونخوا، بلوچستان او بیا مرکزی حکومت تر وسه داسې څه پریکړه نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د ډاکټرانو د اتحادی یو مشر ډاکټر فضل منان وایي چې حکومت ورسره ډېری وعدې کړې خو تر وسه یې پوره نه کړې.
گورنمنٹ
او هم دارنګ چې په بلوچستان کې سرکاري ملازمین چې د کرونا وایرس په ناروغۍ مړ شوي حکومت لخوا ولا څه پیکج نه دی ورکړی. د سن حکومت د سرکاري شمیرو تر مخه په صوبه کې تر وسه د 300 نه زیات سرکاري کارمندان د کرونا وایرس په ناروغۍ مړ شوي چې پکې د ټول نه زیات 550 ډاکټران او د روغتیا کارکونکي شامل دي. د سن د سرکاري شمیرو تر مخه د تعلیم په محکمه کې سلويخ او بیا د پولیسو او نورو محکمو کې هم په ډیر شمیر سرکاري ملازمین مړ شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. زو یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت د کمیونټي سکولونو او د بشري پرمختګ کمیشن لپاره د 2.4 کروڑ روپو منځوري ورکړی ده. د کمیونټي سکولونو استادانو د دې اقدام هرکلی کړی او وایي چې له تیرو 11 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي. د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې دغه پیسې به د سکولونو او کمیشن د پرمختګ لپاره کارول کیږي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د اقتصادي رابطو کمیټې د کمیونټي سکولونو او د انساني ترقی قومي کمیشن لپاره د 2.4 کروڑ روپو منظوري ورکړي او ویلي دي دوی به دغه پیسې د ترقی او د نورو کارونو په لړ کې خرڅ کړي. د مې په 5مه په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین په مشرۍ کې په شوې غونډه کې د دې ترڅنګ د نورو کارونو لپاره هم 340 ارب روپو منظوري ورکړی شوې. په دغه منظوري د ټولنې لپاره د بنیادي تعلیمي ادارو والو خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه دوی وایي د تیرو 11 میاشتو راهیسې تنخواګانې ورته نه دي ورکړې شوې. د کمیټې لخوا د کمیونټي سکولونو لپاره 1.5 ارب روپو منظوري ورکړې شوې ده. ارشاد علي خان د دغه سکولونو د استادانو د اتحادیې د پاکستان مرکزي نائب صدر دی او مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د شپږو لکو نه زیات ماشومان په کمیونټي سکولونو کې سبقونه وایي چې یوازې په کې د خیبر پختونخوا د پخواني فاټا په سکولونو کې 3 لک ماشومان شامل دي.
پاتا کې چې کوم پروګرامونه هغه داسې وو چې هغه غټ غټ سکولونه په دې کې میډل او هاي سکولونه په دې کې لس دولس استادان د دې پاتا ډېرې پیسې موجود دي. حکومت کرنی مت ډیسټریکټ کې په کار دا چې کوم سکولونه چې دي تا پراپر فیسیلیټیز ورکي فرنیچر ورکي ماشومان له چې په کورسو باندې کینی. نن د ټاک زمانه نه په افغانستان کې هم خلک په لپټاپ په ذریعه سره تعلیم ورکي ماشومان ته. نن زموږ په سکول کې ماشومان موږ په ټاکنو کینو نو الریډي د کورونا سره د ماشومانو انډورمنت ډیر زیات خراب شوی دی. که چیرې داسې موږ توجه ورنکو نو دې سره به تعلیم ته ډیر غټ نقصان ورسی.
د مومندو د یو کمیونټي سکول استاد جمیل شاه مشاهد ریډیو ته وویل سکول کې هیڅ یو رقم سهولت نشته. دوی په ځمکو ماشومان کې نه وي. وړاندې ورسره شپږ شلې ماشومانو ولې نن وختونه دغه شمېره د نیمایي نه هم راښکته شوي او یوازې 50 ماشومان یې سکول ته سبق له ورځي.
موږ ته اوس فله چې موږ دوه استادان یو. موږ سره خلاول مثلا موږ دوه استادان تنخواګانې جواب وخت نه ورکېږي نه. بیا مې چې کوم جهه تنخواګانې بیخي کمې دي مالدارې تنخوا ورته ویل نه دي په کار. ما اوس تقریبا دا 11 میاشت چې موږ تنخوا نه لرو.
دغه کمیونټي سکول نه په قبایلي ضلعو کې د کال 1989 راهیسې جوړ شوی. مقصد د ارشاد علی خان پوینا چې هغه ځینو کې ماشومانو ته تعلیم ورکولو چیرته چې په ډیرو ګڼو او لر آبادو کې سرکاري سکول نه و. استادان وایي دوی 15 کاله د ماشومانو د تعلیم په لړ کې خدمت وکړو خو د حکومتي ادارو لخوا ورسره ډېرې کمې مرستې کېږي. یو کال وړاندې د دغه سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د 4 ورځو لپاره درنه هم ورکړې وه چې وروسته ورسره د وفاقي حکومت لخوا د دوی د مشکلاتو هوارولو وینا هم شوې وه. د دغه سکولونو استادان وایي دوی لا هم د تنخواګانو نه محرومه دي. سکولونو کې د تعلیم لپاره مقرر شوي سهولتونه نشته. د زیاتره کمیونټي سکولونو ودانۍ هم د خټو جوړې دي خو دغه ودانۍ د حکومت لخوا نه. او که حکومت ورسره کوم مرسته کوي نو هغه یوازې د سرکاري کتابونو په شکل کې ده. د یاد کمیټې لخوا د انساني ترقی لپاره قومي کمیشن نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لپاره هم 1.4 ارب روپۍ منظوري شوي. د دغه کمیشن د مومندو لپاره د مشر ریحان شاه پوینا دوی په مومندو کې 20 سکولونو او مدرسو ته خپل استادان ورکړي. د دوی لخوا په رجستر شوي دیني مدرسو کې هم دنیاوي تعلیم ورکول کیږي او د دوی لخوا د مقرر استادانو په نگرانۍ کې 45 ماشومان زده کړې کوي.
نو په دغه کې هم د استادانو د هغوی ذریعه معاش چې دی همدا خدمت دی همدا استادي ده او د هغوی تنخواګانې بندې وي. نو موږ هم د دې ډېر احساس وو او د دې موږ شکریا ادا کوو د فیډرل ګورنمنټ د وفاقي حکومت. نو انشاءالله اوس به د هغوی دغه سرګرمینې په دې تعلیمي ادارو کې په دې مدارسو کې په ښه انداز باندې جاري ساتلی.
د ارشاد علي خان پوینا چې یوازې مومندو کې د کمیونټي سکولونو شمېره تر 10 لکو پورې ده او هر سکول کې لږ تر لږه 50 او زیات نه زیات 300 پورې ماشومان زده کړې کوي. د اقتصادي رابطو دغه کمیټې د دغه سکولونو نه علاوه د کووېډ-19 د مخنیوي لپاره د هسپتالونو او په آفتونو کې د کارکوونکو ملکي ادارې نه علاوه د نورو ادارو د ضرورتونو لپاره هم پیسې منظوري کړې دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اوریدن کو مشال ریڈیو اوری په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دی احمد شاه اعظمی په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د 30 ارب روپیو د منظوري اعلان کړی دی. د پاکستان په کمی اسمبلی کې د ریاست او سرحدي سیمو قائمه کمیټي مشر ساجد خان مومند پرون مشال راډیو ته وویل چې وزیر اعظم د غونډې پر مهال زیاته کړې چې دا پیسې به پروغ منصوبو لګول کیږي چې ولس زیاته اړتیا ورته لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست روانېږي. نوموړي ته د سفر بلنه سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې ده. اخوا د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د مېلې پنځمې په سعودي کې دی. د پاکستاني فوج د امریکا دفتر ویلي د جنرال باجوا او د سعودي ځواکونو د مشر جنرال فیاض الروینی ترمنځ لیدنه کې په دوه اړخیزه دفاعي چارو او سیمې امنیت سربېره د افغان سولې پروسې په اړه خبرې شوې دي. په پاکستان کې په تیرو شهرو کې له کورونا وایرس 1320 کسان مړ شوي او 4298 کسان پاخته شوي دي. د پاکستان روغتیا وزارت وایي چې دا ډول په دې هیواد کې تر دې دمه څه باندې 8,000,000 کسان کورونا وایرس وهلي چې 4,680 ورڅخه مړ شوي او څه کم 9,500,000 بیرته ورڅخه رغېدلي دي. په داسې حال کې طالبان په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د ناټو مشر وایي چې دا ائتلاف د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یانس ستولتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم له افغانستانه د ناټو روزنیز ماموریت راوتل دوام لري، خو په دې هېواد کې د ناټو ماموریت خاتمه د افغانستان سره د دې ائتلاف د اړیکو د خاتمې معنا نه لري. نوموړي زیاته کړې چې اوس دوی دې ته ګوري چې په څه ډول د افغان ځواکونو مالي او روزنیز ملاتړ جاري ساتلی شي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د افغانستان د بارانو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته رسیدلې دي. د افغانستان د بارانو چارو وزارت وایي چې ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دې سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملی پلانونو رڼا اچوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د سیړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې په څارنوال او ځینو نورو چارواکو یې بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایډن ادارې په جنوري میاشت کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر اوروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولی شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستاوه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تیره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهداف رڼا واچوله.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
در این سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمې ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو له نړیوال محکمې سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د څېړنې او پراتلونکي کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال زبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلی او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواوو لخوا د جنگي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحد ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لری کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لری شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو تر هغه وروسته د موجوده وفاقي حکومت د ختمېدو یا د اسمبلیانو د ماتولو خبرې پیل شوې چې کله د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر په خپلو ټلویزیوني خبرو کې وویل چې که د وزیر اعظم عمران خان د کار په لاره کې خنډونه جوړ کړل شول نو هغه اسمبلیانې هم ماتولی شي. څېړونکي وایي که څه هم دغه خبر ته په پاکستانی میډیا کې تر ضرورت زیات اهمیت ورکړل شو، خو په دې خبره کې تر یو حده حقیقت شته چې د موجوده وفاقي حکومت او د فوز ترمنځ اختلافات په زیاتی دودی. دا چې دغو اختلافاتو وجوهات څه کېدای شي په اړه یې تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر تیره اونۍ په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو چې که وزیر اعظم عمران خان وغواړي نو اسمبلیانې ماتولی شي. دا خبر د پاکستان په ځینو رسنیو کې د عاجل خبر یا د بریکنګ نیوز په توګه نشر شو. په ټولنیزو رسنیو هم داسې خبرې روانې دي چې ګینې په وزیر اعظم عمران خان د کار فشار دی او یا هغه کار کولو ته نه پرېښودل کېږي او یا هم دا چې د پوز او د موجوده وفاقي حکومت منس اختلافات په زیاتی دوتی. په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد د مای پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل اسد عمر دغه خبره پر دې کړې ده چې ګینې ځینې قوتونه عمران خان د لارې لری کول غواړي.
پوجی اسٹبلشمنٹ دے غد کردار دے تپاس عمری دے اسد عمر ہم پیان دے پرون ڈاکٹر شیل مزاری ہوئی بھی دی چی پا عمران خان باندے پا حکومت تا مدر پشار دے اور دا غیشان کرتا سو گوری نو دا حکمران دلی تم گوری ناغیم دا چی زیب دے دا خبر اتری کئی چی عمران خان تا ازاد توگ باندے کار کون جارت مشکل درون اندازہ دا دا چی لب دیر اختلافات شتے عمران خان دیر زیاد دا پشار دلان دے
اپریل میاشتې په دیرشمه اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه د هغه ټلویزیوني پروګرام یو وړوکی کلیپ خپور کړی دی چې پکې نوموړی وایي که عمران خان کار ته پرې نه ښودل شو نو هغه اسمبلیانې ماتولی هم شي. نوموړي وړاندې لیکلي عمران خان د چا د دړکو نه نه ویریږي، هغه یو سیاستوال نه بلکې یو لیډر دی او وخت هڅه راغلی چې د ولس خدمت وکړي. بلخوا له لاهوره کالم لیکونکی او د سیاسي رپو محمد بلال غوری ته مې پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل که څه هم د اسد عمر خبرې ته میډیا زیات اهمیت ورکړ، خو دا خبره مهمه ده چې د پوز او موجوده حکومت ترمنځ اختلافات زیاتی کی.
میرا بھی خیال ہے جو اس کو میڈیا نے کچھ ذرا
زما په خیال د اسمبلیانو د ماتولو خبرې ته میډیا څه اهمیت ورکړ او د بریکنګ خبر په توګه نشر کړه، خو ځینې نور داسې وجوهات دي چې له وجې دې خبرې ته ډیر اهمیت ورکړل سو. لکه عمران خان ډیری طوفاني دورې پیل کړې دي، گلگت، فیصل آباد، ملتان او قبایلی ضلعو ته لاړ او پرمختیایي پروژې اعلان کړې. نو له دې نه داسې اندازه کیږي چې عمران خان هم په دې پوه دی چې کیدای شي دا حالات د انتخاباتو اړخ ته روان دي، ځکه چې کله انتخابات را روان وي نو په داسې کارونو کې تیزوالی راسي. باقي که د کارکردګۍ خبره ده، نو زما په فکر د موجوده حکومت کارکردګۍ خرابه نه بلکې ډېره خرابه ده.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان ځینې د سیاسي چارو کارپوهان دا هم وایي چې په موجوده وخت کې د ملک زیاتره مهمې مهمه مسلې د پاوس تر واک لاندې دي او دا شان زیاتره د بهرنۍ پالیسۍ ملکی او داخلي امنیت او د بهرنۍ هوادونو سره د تعلقاتو په اړه خبرو کې لومړی پوزي مشران بیو او له هغه وروسته حکومتي مشران پر دغه موضوعاتو خبرې کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو عبدالهادي مایار د مې پرشپګم مشال ریډیو ته وویل که څه هم په موجوده وخت کې د پوز او د حکومت ترمنځ د اختلافاتو خبرې کیږي، خو دا وخت له پوز سره د موجوده حکومت کوم بل متبادل هم نشته. په پاکستان کې سیاسي مشران دا دعوه کوي چې د تحریک انصاف ګوند موجوده وفاقي حکومت د پوز په مرسته په تیر انتخاباتو کې کامیاب شوی دی، خو د تحریک انصاف حکومتي مشران دغه دعوه ناسمه بولي.
مشال تا غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اقتصادي چارو پارلماني سیکرټر محمد یعقوب شیخ وایي ک اروپאי کمیشن د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړ نو پاکستان به د ډیر تاوان سره مخ شي. حکومت یې سفارتي حلې ځلې شروع کړي چې د هیواد یاد حیثیت پر ځای پاتې شي. د اپریل په 9مه اروپאי پارلمان یو قرارداد منظور کړ چې پکې له اروپאי کمیشن غوښتنه شوې چې د جی ایس پی پلس لاندې اروپا ته په پاکستانی برامداتو د مالیې نه اخیستو پر پریکړې دې له سره غور وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان 25% اکسپورت اروپאי هیوادونو ته کیږي که یاد حیثیت یې ختم کړل شو نو د پاکستان اقتصاد ته به غټ تاوان ورسیږي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په ریپورت کې.
د پاکستان اقتصادي چارو پارلماني سیکرټري محمد یعقوب شیخ وایي حکومت یې پر دې اړه هلې ځلې کوي چې اروپای پارلمان د پاکستان جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس یا جی ایس پی پلس حیثیت ختم نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپای پارلمان یو داسې قرارداد منظور کړی چې پکې له اروپای کمیشن غوښتنه شوې چې د جی ایس پی پلس لاندې اروپا ته پر پاکستانی صادراتو د مالیې نه اخیستو پر پریکړې له سره غور وکړي. محمد یعقوب شیخ چې د خامی سمری د کامرس یا تجارت قیمه کمیټه غړی هم دی وایي که اروپای کمیشن د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړ نو د پاکستان به ډیر تاوان وشي. نوموړي په 5 مئی مشال ډو ته وویل چې حکومت یې سفارتي هلې ځلې شروع کړي چې د پاکستان یاد حیثیت ختم نه کړل شي. البته نوموړي دغه سفارتي هلو ځلو په اړه وضاحت ورنه کړ او زیاته کړه
زما په خیال زموږ تقریبا 50% برآمدات اروپایي هیوادونو ته کیږي نو یو تشه به پیدا شي. موږ ډیر زیات اندېښمن یو ځکه چې موږ خپل صادرات زیاتول غواړو. موږ هر ډول کوشش کوو چې د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم نشي. بالکل موږ سفارتي هلې ځلې کوو.
اروپای پارلمان په 9 اپریل د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ته د بیا کتنې قرارداد ځکه منظور کړ چې د دوی په آن په پاکستان کې پر خلکو د مذهبي تورونو لګېدل او په خبرجالانو او ولسي ټولنو آنلاین او نورې حملې زیاتې شوې دي او د مذهب سپکاوي قانون ناسم استعمال کیږي. په یاد قرارداد کې له پاکستان غوښتل شوي چې د 1990 تراګری مخنیوي قانون کې دی بدلون وکړی شي چې دا رنګ د مذهب د سپکاوي مقدمو اورېدنه په تراګری مخنیوي عدالتونو کې ونه شي. په قرارداد کې په پاکستان کې د حقوقو احتجاجونو یادونه هم شوي چې دا وروستیو کې له پاکستان د فرانسې سفیر شړل لپاره د کله د مذهبي تحریک لبیک پاکستان ګوند پلویانو وکړل. دغه راز د پاکستانی پارلمان د هغه قرارداد یادونه هم شوي چې د فرانسې سفیر شړلو په حق لږې د بحث لپاره منظوري ورکړل شوه. د یادونې دا چې د جی ایس پی پلس سکیم له مخې د پاکستان په ګډون د ځینو نورو ترقي پذیر هیوادونو مصنوعات چې د یورپي یونین منډیانو ته ورول کیږي نو مالیه پرې نه اخیستل کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه قیصر بنګالی وایي که په پاکستان کې سختدریزي زیاتیږي نو کیدای شي چې اروپایي اتحادیه د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړي. نوموړی وایي د پاکستان 25% برآمداد اروپایي هیوادونو ته کیږي او که یاد حیثیت یې ختم کړل شو نو د پاکستان اقتصاد ته به غټ تاوان ورسیږي. قیصر بنګالی په 5 مئی مشال ډو ته وویل اوس به پاکستان ته په هیواد دننه سختدریزي ختمول وي. البته نوموړی وایي یورپی یونین ته د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختمول نه دی پکار، ځکه چې ردی اثرات به په مزدورانو او غریبه طبقه پریوزي. نو د په خبره باید چې یورپی یونین د ریاست چلوونکي مجبوره کړي چې د سغدریزۍ مخه ونیسي.
د پاکستانی حکومت د رویې بدلیدو نخې په نظر نه راځي. که د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړل شو او کارخانه بند شوې او مزدور بې روزګاره شو او له برامداتو چې کومې ډالرې ملک ته راځي د دې راتلل بند شول، نوګرانی به زیاته شي او غریب به له نورو مسلو سره مخ شي. خو حکومت به بیا له نړیوال بینکونو او ادارو نوې قرضې واخلي.
بل خدمای په پینځمه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکراموتی بیا مشالې ډوته ویل، پاکستان ته چې خپل وګړي له بهرو هیوادونو کومې پیسې وړلېږي نو هغه او د دې هیواد برآمدات په شریکه شاوخوا 45 ارب ډالره جوړوي. خو د پاکستان درآمدات بیا له دې 45 ارب زیات، یعنی 60 ارب ډالرو ته رسېدلي دي. نو د په خبره که اروپایي اتحادیه پر پاکستانی برآمداتو د مالیې نه اخیستو پرېکړې بیرته اخلي، نو دغه د 45 ارب ډالرو فرق به کېدای شي 25 ارب ډالرو ته ورسېږي او ردې به د پاکستان اقتصاد ته غټ تاوان وي.
بل د پاکستان روپۍ چې ده دا به د ډالر په مقابله کې ډېره زیاته کمزور شي. دا دوه بنیادونه دي، اوس په 157-158 روپۍ ډالر دی، بیا دا 200 ته رسېدی شي او دغه ځای کې دا 15 بلین ډالر دا فرق چې دی 20-25 ته رسېدی شي. دا دوه بنیادي فرقونه که وشو د پاکستان معیشت به یو دم ځمکې لرا شي.
د روپۍ ټولنې خپلې شمېرې ښایي چې په 2014 کال کې پاکستان ته د جی ایس پی پلس له درجې ورکولو وروسته د پاکستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوداګري 46% زیاته شوې. بل لور ته د 2019-20 کلونو لپاره د پاکستان خپل اقتصادي سروې ښایي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د پاکستاني صادراتو لپاره تر ټولو لوی بازار دی. دغه سروې ښایي چې د جی ایس پی پلس پالیسۍ له مخې پاکستاني تولیدات له مالیې ورکولو پرته د اروپایي ټولنې 20 هیوادونو ته لیږدول کیږي.
اوریدونکو د اسرار العالم مومند رپورٹ مو اوریدو. زو اسلام آباد ته یو بل رپورٹ دروړو. د پنجاب د بیلابیلو خارونو اوسیدونکو په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت مخې ته ناست دي او غوښتنه کوي چې دوی د افغانستان د لارې سعودي عرب ته تلل غواړي، خو افغانستان سفارت ورته ویزې ورکولو نه د خند نه کار اخلي چې له وجې د دوی مشکلات زیات شوې دي. د دوی په وینا که افغانستان ورته ویزه ورنکړه نو د دوی د سعودي عرب ویزې به ختم شي چې له کبله به دوی ته ډیر تاوان ورسي او له بیروزګارۍ سره به مخ شي. بل پلو د افغانستان سفارت وای په دوی د ویزو بوج ډیر زیات دی او دوی تر د شپې ناوخته پورې کار کوي چې دا شان ټولو خلکو ته ویزې ورکړي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورت کې.
اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت خانې مخې ته د پنجاب د بیلابیلو ښارونو په سلګونو خلک نن په 11 ورځ هم ناست دي او غوښتنه کوي چې دوی سفارت خانې ته د ترانزیت ویزې درخواستونه ورکړي، خو د 100 ورځو تیرېدو باوجود هم ورته سفارت ویزې ورنه کړي او نن او سبا ورته کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ناستو کسانو وویل دا وخت د پاکستان نه نیغ په نیغه د سعودي عرب جازونه بند دي، نو دوی د افغانستان د لارې سعودي عرب ته تلل غواړي او که د افغانستان سفارت ورته ویزا ورنکړه نو د دوی ویزې به ختم شي او په لکونو روپۍ تاوان به ورته ورسي او بیروزګار به هم شي. د پنجاب د بوریوالا ښار کې اوسیدونکي محمد آصف مشال ریډیو ته د خپل مسلو په اړه وی. دی وی سفارت خانی ته راغلی یو د سعودي عرب له لپاره موږ ته د افغانستان ویزا پکار ده، ځکه چې د بل هیڅ یو ملک ویزې خلاصې نه دي، نو مهرباني به وي او زموږ وزیر اعظم ته خواست دی چې زموږ د مسافرو لپاره هم څه سوچ وکړي، ځکه چې اوس ډیر تنگول راغستې دي. په میاشتو پس کاغذونه راکړي او بیا وایي 40 ورځې پس راشي او دا کاغذونه جمع کړي. داشن یو بل د پاکستان د واک لاندې کشمیر اوسیدونکي کومل شاه مشال ریډیو ته وی کدوی ته سر ویزه ورکړې شو نو دی بل ډیر تاوان نه بچي. دی وایي زما ویزه لګېدلې خو پاسپورټ راته نه دی ملو شوی. د پاکستان نه د سعودي عرب جازونه بند کړی شوی، نو ځکه موږ د افغانستان د لارې سعودي عرب ته ځو. اوس کې موږ افغانستان ته لاړ شو نو هلته به موږ 14 ورځې قرنطین کوي او بیا به سعودي عرب ته ځو او اوس د ویزې خرچه هم سیوا شوي. چرته چې 13,000 د افغانستان په ویزې لګېدلې اوس هغه خرچه 50,000 ته رسېدلې او $1,400 هلته د قرنطین خرچه ده، نو که حکومت دا کار دلته په اسلام آباد کې کړی وي نو زموږ لپاره به ډېره اسانی وه. د دې ناستو خلکو وینا ده چې په 2 مئی په 3 نیټه د اسلام آباد پولیس لاٹھی چارج ہم کرے خو د اسلام آباد پولیس وایي د خلکو د کرونا په دې درېمه څپه کې د احتیاطي لارښوونو خیال نه و ساتلی، نو ځکه یې پر ضد کاروایی کړې. بل پلو مشال ریډیو سره خصوصي مرکه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د دې خلکو د مسلو په اړه ویلي.
پخوا هغه مونږه مروزه به ورته ویزې ورکولې، نو بیا اوس وختو کې د استثنایي حالت دا ده چې بعضې پروازونه بند شوي دي. سعودي عرب ته څوک ځي له دې مسیره؟ نو غوښتل مې تاسو ته ووایم چې مونږ دلته پخوا یو مثال په ډول درته وایم، مونږ شپږ زره استیکره درلودل د ویزو لپاره، دا تقریبا د شپږ میاشتو لپاره کفایت. ولې اوس مونږ پرون حد اقل پرون یو نیم زره ویزې ټولو ته صادرې کړلې، نو مونږ هم روزه ویزه صادروو. او دې لپاره هم ولو چې د روژې ورځې دي، مونږ همکاران مونږ ظرفیت دلته زیات کړي، د نورو بخشونو د سفارت نه هم او د شپې تقریبا یوولس بجو پورې د همکارانو په دې باندې کار کوو چې ټولو ته ویزې صادر.
د له هغې وروسته چې د فروری په درېمه نیټه سعودي عرب د کرونا د مخنیوي په موخه د شل ملکونو په جازونو سعودي عرب ته په ورتګ بندیز لګولې چې پکې پاکستان هم شامل دی، او ویلي دي چې دا بندیز به د مئی په اوولسمه نیټه ختموي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو سیمو کې لاکډاون یا ټولبند لګولې او بازارونه یې تړلي یا د مخصوص وخت لپاره یې خلاص ساتلي دي. په یعنی حال کې د خیبر پختونخوا په بنو کې هم مازیګر شپږ بجې بازارونه وتړل شي. دا چې د ټولبند په اړه هلته ځایي دکانداران او ورځني کاریګر څه غبرګون لري، عمر وزیر لزنو دکاندارانو او ریړو والاو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د بازار د شور د مازیګر تر شپږو بجو پورې وي. د کرونا د مخنیوي په غرض بنو بازار مازیګر شپږ بجې مکمل بند کړل شي. شاریاس چې بنو بازار کې پرېړۍ کې فروټ میوه خرڅوي وایي چې وړاندې به د شپې تر نه وخته ولاړ وو، سودا به یې وشوه. اوس چې مازیګر شپږ بجې شي نو په منډو وي، د پولیسو لخوا ځغلولی شي، د کور خرچې نه شي پوره کولی. تواب خان په بنو بازار کې په هر روزه کې شربت خرڅوي، خو وایي دا دویم کال دی چې دا کرونا له وجې کار اغېزمن شوی دی. در روژې په آخري ورځو کې بازارونو کې ګڼه ګوڼه سیوا شي. د شپې مهال خلک د اختر شاپینګ کوي. نعمت الله د بنو په سپلای بازار کې د سپلو یا بازارو لوی دکان لري، وایي چې په روژه کې د دوی سودا د ماښام نه پس وي ځکه چې د ورځې خلک ناراضي. خو د کرونا په وجه لاکډاون دی، مازدیګر بازار ورباندې بند کړي، کاروبار یې د نیمایي زیات اغېزمن شوی. که حکومت ورته تش اخري درې ورځې اجازه هم ورکړي چې د شپې مهال سودا وکړي.
سیل چې کیم نه دي 6 بجې نه، د مزدیګر جامع نه بعد سیل سٹارټ کړي. هر چاره راوي سګ په کړي شه پروتوي کړي راموتي نه بعد شپې سودای ریس په میر باندې تقریبا نیم پنیما اساري بالکل چولا دا خرچه پانه زیاته دي دواګي نه دي کاروبار په هغه پنیمګي انده پته شو. آرڈر شو لگ ڈاؤن نا میر پچھے بجے شٹر ٹیٹا 6 بجے تو بازار تا رغلا ہوا ہے مکمل بازار بند ہے. بیماری دو ضرورت یادہ
کا سنارمی په شروشی به وډه را شاید امیر دوی یا درې اوره دی دغه درې اوره دی جینګ سالره لکه امیر ټول کول دغه اوره ته سترګې غړې
په بنو کې د کپړو حملوي کاروبار کیږي د افتر لپاره زنانا او نرینا په شاو کرنګارنګ کپڑے اخلي گردانالی جیل مارکیټ چوک بازار چای بازار کاسابان او داسې نور مارکیټونه دي چرتا چې د روژې په آخري ورځو کې زنانا او نرینا په زیات شمیر کې شاپینګ یا د اختر تیاری لاره وزي حمید الرحمن چې د کپړو دوکان لري وایي چې دویم کال دی چې د کرونا په وجه کاروبار اغیزمن شوی لاکډاون دی سودا نشی کولے
دا دوام کول لای چې میټ بندې دا ریډی سیزن سے لاک ڈاؤن غاشي لاک ڈاؤن دے میش په کاروبار ډیر سره چولای دی د 6 بجے بازار باندې کنا ریزه خو ریژاوی چونکه خلک ګرځي نه میش کاروبار بندې ډیر غټ زیات اثر پر وتاي دی د میش کو دغه یو سیزن ته ایلاوی دی ایت سیزن ته احتیاط په چار دی او کمیش ته حکومت صدا سے یو پرمیشن روکی چې می خپل سو پیز مطابق دیش پہ کاروبار تا اجازت ملاوشی چونکہ دغه د درې ورځې دی خری ورځې شه تقریبا نیمه سیزن په اوروج باندې وی کنه
کلامو چې په دیاړه د ځلې تنظیمي سره هم تماس ونی وو نو د ډیپټی کمشنر دفتر وایا نور اسلام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تنظیمي مجبور ده چې لاک ډاون وکړي د کورونا مخنیوي لپاره سخت اقدامات وکړي او هم دغه اقدامات په نتیجه کې بنو کې د کورونا کې سونه تر ټولو نور سیمو کم دي انتظامیه د دکاندارانو د کاروبار په غرض دا ضرور کړي چې د ورځې اجازه یې ورکړي مازیګر شپږ بجې پس لاکډاون دی او د مئی اتمې نېټې نه تر شپاړسمې پورې به سخت لاکډاون وي چې د کورونا وایرس خور نشي د یادونې ده چې د کورونا د مخنیوي په غرض ټول پاکستان کې حکومت لاکډاون او نور ضروری ګامونه پورته کړي چې دغه شان اقدامات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم تر دې زیاتو چت کړل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خوست د یو شمیر سیمو غنم، ترکاری او نور فصلونه غلی او توپان سخت ځپلی دي. دوی له افغان حکومت او نورو مرستندویا بنسټونو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. د خوست چارواکي وایي چې غلی ځپلو سیمو د سروې او د زیانونو د دقیقو معلوماتو ته د راټولولو په خاطر یې ګروپونه استولي چې وروسته به دوی لپاره د مرکز څخه د مرستو غوښتنه وشي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واوري.
د خوست د مرکز شمال ګربزو تڼیو همدارنګه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو د غنمو فصلونه د میوو ونې او ترکاری سختې ګلې ځپلي او بزګرانو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. د یادو سیمو کروندګر له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د پنجشنبه په ورځ د تڼۍ ولسوالۍ د سګۍ سیمې اوسیدونکي احسان الله مشال راډیو ته وویل
هغه فصلونه چې موږ کرلي وو خورې مو پکړې وې سره مو ورکړې وه پڼه کړې مو تقریبا په نیمه ګنټه کې ټولې هغه د ګلۍ په واسطه ټولې ختمې شوې او ځینې داسې کورنۍ دلته شتون لري چې د ټول کال لا هغه ثمره یو هغه حاصلې او سترګې همدې فصلونو ته وي. خو بدبختانه باید ووایو چې هغه د دوی سترګې له دې فصلونو ته چې وي هغه واوښتې.
د ګربزو صحرا اوسیدونکی تاج وایي د دوی ترکاری بانجان، مرچک او غنم ګلۍ سخت وځپل او خلک یې توانی کړل. نوموړي هم له حکومت وغوښتل چې د دې طبیعي آفت له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
ګلۍ سخت وځپلې، سبزی او بانجان همراشن، غنم یې سخت لمیګنه اول میګ سخت اتوونه سره مخامخ یې میګ حکومت نه خیره کې چې می سره مرسته وکړي میګ سخت وځپلې.
د مرکز اړوند مردخیل کلی اوسیدونکو ګل صاحب خانم وایي د دوی په سیمه توپانی ګلۍ راغله او د دوی د غنمو، ترکاریو، بینډیو او شفتلو ټول فصلونه بیخي لمنځه وړل.
سخت ګلۍ راغله داسه ته پنی غلای وا ایمون غره می داسه ته پکړی دی وا دنا که پوت رزو خرید ده کی ویلور دی.
بل لوري ته د خوست چارواکی دی یاد سیمو د کروندګرو د غوښتنو په جواب کې وایي چې د غلې او توپان له قبله د ټول زپل شوی سیمو د دقیق سروې لپاره ګروپونه ګمارل شوی او سروې پیل کړی ده. د خوست دیوالی وایم طالب منګل ول د سروې وروسته بعد مرستو دراجل به ول په خاطر مرکز ته گزارش وړاندې شي.
په مرکز ګربز او تنوی او اسمرخلو د غدری ولسوالیو کې زمونږ د سروې ټیمونه بوختي ترسو د وختي زیان په اړه دقیق معلومات راټول کړي او دغه پر بنیاد باندې مونږ د دوی معلومات له مرکز سره شریکو او وکولای شو چې د مرکز څخه مرسته راجلب کړو او د دې بزګرانو سره مرسته وشي. دا زیان د نورو کلونو پرتله د ګلې له امله زیات.
یاد دیوی سره دی چې خوز د هر ډول فصلونو میوه او ترکاریو د کرلو لپاره مناسبه آب و هوا لري، خو په دې ولایت کې موسمي ګلې هغه څه ده چې ډیر کله د فصلونو په خیدو ته په نږدې وخت کې وریږي او د یو شمېر سیمو فصلونو ته سخت زیان رسوي. په اوس وخت کې خوز کې د غنمو او نورو ترکاریو فصلونه په خیدو ته نږدې دي او ممکن یو شمېر سیمو کې تر کوچني اختر وروسته د غنمو لوونه ګډ شي.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنهو، دا ما خام تر شپگو.